رانی کرے پر دیر بیزتی راو دیگا من پر دیر خواشی نیو
کنرین لغسانی و چارواکو پانگوال و غاری چی لپاکستان زخا ده تیر و وسانی و ظلمون و غچه خستلو یوازینه لارا ده کنر او کابل سیند و بمهار کول او پری دوبو بریخنا بندون جوره بل دی. ده دوی پا ویانا چی دی کار سربا پا زرگون میگاوات بریخنا تولید چی فابریکی با جوری شی پا کیبا پا لزگون زرو بیروزگار و کسانو تا ده کار زمینه برابر شی شار زمک با آبادی شی او بحرانی و حوادون تبا ده افغانان ده کدوالی او فرار مخوونی ول شی. استاز عبدالرحمن
نو د پاکستان د دغه ظلم او جبر په جواب کې مونږ غواړو چې د کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي چې په دې سره به له یوې خوا به زموږ وطن آباد شي او له بلې خوا به دلته کارخانې جوړې شي، بېروزګاره خلکو ته په کار زمینه برابره شي، همدارنګه هغه شاړې ځمکې به خړوبې شي. په دې سره به پاکستان باندې دغه اوبه بندې شي او هغوی به په آینده کې مونږ ته بیا سوال ازاري کوي او مونږ ته به محتاج یي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستانی حکومت لخوا د افغانانو زورول او په زور یې له یاد هیواد رابیستل غندل شوی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو لیکلي له پاکستان د بدل اخستلو خلاره همداد چې حکومت او ولس په ګډه د وطن آبادۍ او اوبو مهار کولو ته مټی رابډ وهي. د دوی په وینا چې کچیرته افغانان دغه تاریخي او اړین کار ترسره کړي نو ډیر زر به مو هیواد پرمختګ وکړي، پر ځان به بسی شي او پر یو صادرونکي هیواد به بدل شي. کوم افغانان چې د مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي هغوی به بیرته راستانه شي او خپل وطن کې به د خوښۍ ژوند پیل کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت له تیر یوې میاشتې څخه د افغانانو زورولو او له پاکستاني پر زوره د راویستلو لړۍ تونده کړي. که څه هم د کډوالو په چارو کې نړیوالو بنسټونو او افغان چارواکو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو د ویستلو دغه لړۍ دې ودروي، خو بیا هم هغوی ورته زور غر کړی دی. خلک وایي پخوا به د همدې افغانانو پر سر نړیوالو پاکستان ته هر کال په سلګونه میلیونه ډالر ورکول، هغه پرې اوس بند شوي او دا فشارونه یې د همدې لپاره دي چې بیرته ورته هغه کومکونه پیل شي. دغه افغانان له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د کډوالو سره دې د پاکستان په ځای افغانستان کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې کورونه آباد کړي او خپل کاروبارونه پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول غواړي، بلکې له تیر حکومت او نړیوالو یې پخوا هم ډېرې غوښتنې کړي. په تیر حکومت کې له سورتاب څخه تر مرکز اسدآباد پورې شپږو ځایونو کې د برېښنا کوټونو سروېګانې شوي. د هغه وخت د چارواکو په وینا چې که چیرته په یادو ځایونو کې برېښنا بندونه جوړ شي نو 9500 میګاواټه برق تولیدولی شي، چې د یادې برېښنا نږدې نیمه یې د افغانستان له اړتیا زیاتېږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وایي افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقونو د نقص یوه ښکاره بیلګه بولي او وایي د ستنیدونکو کورنیو نجونې هم له تعلیم او تحصیله محرومیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت که څه هم ویلي چې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او ښوونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابره کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل لور ته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پوښتنې دا دي چې د راستنیدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي؟ آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو تر څنګ د راستنیدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته خراغلاست وایم. تخنیکی همکار می هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځي بحث به میرمن دیوی امرخیل نه پیل کو. دیوا امرخیل چې دا ژورنالیست هم ده، د ښځو د حقوقو فعال هم ده، کله چې ژورنالیست وینو له خلکو سره له ولس سره تماس ډیر وی نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو راته کیسه وکړئ، دغه افغان کډوال چې د رایستلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمیر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بل څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنې په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. او اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وي یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنې د هغوی باندې ادارې تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنې زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصدی انجونې به وی چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبور دي چې وطن ته به بیرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هیواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هیواد کې د انجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوع د زده کړې حق، د کار حق یا هر نوع فعالیت کې زه وایم پر باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی و هغوی له ډېر مجبوریت نه کډواله شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بیرته بیا افغانستان ته روان وي او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت په دې پرېکړې باندې د خپل پرېکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول شي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
و ډیره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځي چې د اوګي امیل د سر خبرې هم واورو. اوګي امیل په افغانستان کې د حمله وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوي دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته، سلامونه درنې میلمنو ته او اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واکان کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېده او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو د ځمکې پر مخ چې هر څه په دې غږ کوي، یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونې دپاره چې هلته تللي وو او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هېڅ امکانات یې نه درلوده، دا خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړل، بس کېسپکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې. بل اخر هلته هم چې نوی ځي څونه سختیګانې به یې ګاللې، تر څو چې دوی ځای ته ځای شوي لا دوی د مکتب هغه دروازې او صنف دوی ته یې بلتیا پیدا کړو، بیا زړه کې یو امید پیدا شو، بیا خوشحاله شو چې موږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان دپاره به بل اخره هدفونه ټاکو، موږ به د خدمت جوګه شو، دوی وطن ته به بیرته راشو، دا او هغه هغه پیږي چې به د تعلیم نه ممکن نه ده، به د علم پوه نه سره خپل ارزوګان ته نه رسیږي. هغه څه چې دوی تینې هغه خوبونه او هغه خیالونه هغه الګوګان چې دوی په سر کې لري او هغه هر ځوانه لري، هر ځوانه پیغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده. هغه یو جهان فکرونه کوي خپل راتلونکي دپاره، خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو. هغلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي. او دا لارې، دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلي آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي ځکه د اسې له لاسه ورکړه هلته لاړه، دلته هم خو حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري، چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دنسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي، بیا دوی خو هېڅ نه دي. وزګارتیا تر څه حده پورې ده، او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونه باندې اخته وي. او دا سخته ده، انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت چې دوی په دې افغانانو وکړه او دا یې عملي کړه، ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي. ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، چې نکوي دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
یو نورین دی. پوهیږو هغه کوم ویډیوګانې چې ښکته پورته کېږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنې که زړه تیږه هم وي، دغسې حالاتو کې فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابره کړې ده چې دغسې فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پیږي چې افغانستان کې ساړه را روان دي، له مخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپاري تیره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. زه کشمیر هم 1.5 میلیونه یا 1,00,000 کسان په خولې یادې کې، فکر کوم دی ولوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. پاره سلامت اوسه کور مو ودان میرمن عامل، راځي چې د ملالۍ ستانکزی خبرې هم واورو. د هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډل نه ده چې درېمو هیوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللي. اما میرمن ستانکزی، فکر کوي هغه کسان چې درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت تللي، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوي وي؟
سلامونه مې ومنئ تاسو، د تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم، د تاسو همکارانو ته او د تاسو د راډیو د لارې ټول زړیدلې بدبخت افغانانو ته هم چې چیرته مېش پراته دي. نو دلته مشکلات خو بالکل شته دی، په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي، ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه ده، دوی نشي کولی چې ما وباسي. او پخوا مې دلته ویزه هم شته، ویزه مې درلودله، دوی نشي کولی چې د ما ویزه سلب کړي، ځکه چې زه ویزه یو کال لرم او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورقونه راکول شوي وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو مې دپاره چې ووځي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پوهېږي چې د تعلیم او تحصیل زمینه نه دی، د دوی حق ترې نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو دپاره سره بچوي د پاره د ترغره دي چې هم تحصیل وکي هم یو لار ورته پیدا شي چې وزي. اکثریت کیسونه لري، اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولې دي چې یونیسیار هم اسه بیغور د یو ورقه ورته ورکړي دا ورق پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي ټول افغانان چې هر چیرته دي، خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې موږ او تاسو باید اونه ژاړو ورته، ځکه همدغه افغانان چې دا اوس کډي باري دي همدغو څلوېښت کاله مخکې دوی راغله دلته. دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی. هغې نه بعد چې کرزي صاحب راغله دوی داسې ونه کړله چې دوی ونه وایي چې پردي کټ تر نیمو شپو ده پاکستان دی د افغانستان دښمن، په ده باندې ټوله دنیا پوهېږي او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خواته مسلمانان پې وژني، خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني، که د لږې نه وي، که د بېکارۍ نه وي، که تحصیلي نه وي، کبی وطنی نه ای، دا خلق وژنی. یوازې د منګا تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورن کرخه ده چې هغې باندې افغانان شوي قربانی.
بله، او مېرمن ستانکزی، فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تلل وي د هغوی په ستوني پښه ایښودل دي، ځکه هغوی ته به دا حق ورکول سي چې که وغواړي پاکستان کې پاتې شي ممکن ویزې هم ولري، خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي، نیول شوي، حتی افغانستان ته راستانه شوي دي.
د شي خدای ته ټول افغانان، ما یو صد مخکې تاسو ته وویل چې افغانان اکثریت دغه طالبان نه بعد د خپل د لورګانو د تحصیل دپاره راغلي یونیسیار کې ځانو ته کیسونه اچولي دي او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي. اما متاسفانه اوس ویستل کیږي، ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په ده باندې پوهېده، دا طالبان، دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل، د دوی پلار کور و زانونه واچه و ټول افغانان در په در که دلته را وسه، اوس هغه ماشومان چې پیدا شوی وو هغه پلارونه شوی دي، هغه نیکونه شوی دي، څلوېښت کاله عمر بیخي ډېر دی. د هغو بچي چې محصلین دي دا خو اوس خو راغلي، اوس خو بلار شي چې دوه کاله کېږي، او هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغو بچي وو کړوسي وو نواسه ټول دلته پیدا شوي او غېږه ورکوي محصلین ته پاکستانیان ته او ژاړي وځي. دوی ته وطن ده دلته، د دوی وطن شو څلوېښت کاله، دوی دلته پیدا شو. دې کې موږ څوک ګرام بولې، څوک اوس خو زه وایم چې والا فلانکي وشو بسمدانکي وشو هېڅ فایده نه لري، خو باید چې ملل متحد په ده باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه راغلي دي دنیا کې حقوق بشر چلیږي، دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې ویستل کیږي؟ دا هم ځکه خو د خدای د بنده خو نه دی.
بله، او میرمن ستانکزی مننه. موږ
چې د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی دلته که کوم د جرم وکړي کولی شي چې دوی بندي کړي، کولی شي چې دوی وباسي، اما دوی خو په خپلو پیسو، په خپلو زیار، په خپلو زحمت. یو بنده چې لس کاله یو وطن کې تیر کړي، هغه طبیعت د هغه ځای اخلي. دا خو څلوېښت کاله بعد څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي، طبیعت ورته ورنه کړي، کورونه ورته ړنګ کړي، او افغان میشت حکومت ورته په ژیړه ژیړه ګوري او ورته وایي چې زه د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما مهاجرین وساتل.
بله، همدغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازمه ده داسې قوي غبرګون ونه ښود، فقط د طالبانو د پاکستان د پریکړې وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړې غندلې، غیر عادلانه یې بللې ده. او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې، هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که، ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پی کوو. بس په دې هیله چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي، ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ شوی، خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي، تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورځو. راځي لږ زره په امکاناتو تم شو میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې یو اشاریه و میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري په لنډ وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري، ځکه په هرات کې مخکې له مخکې دغسې یو طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونو کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو اف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغسې یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دي پیلېږي. څه فکر کوئ په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو پر لیږد رالیږد کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوئ اساسي ستونزې، اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوئ دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړیو کې خو زه دا ووایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته ښه معلوم دی، تقریبا دوه میاشتې کېږي چې زه له افغانستان نه کډواله شوې یم، اوسل په اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغلته چې زه وم هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه، یعنی هغلته د هر څه زمینه وه. خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی په دې په واک کې وه، یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې، که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې. خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لارې باندې همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان نولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي. خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغلته خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، همداراز لکه تاسو چې ویلې ډبلیو پی دا یونیسیار دا هغلته کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکیا واقعا سره یو شي، واقعا زړه نه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لاره چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولی شي په یو څه فیصدي به وکولی شي چې هغه لومړنیو خدماتو ته دوی رسیدګي وکولی شي. خو وروسته وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه دا ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي، هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، له لرګو نه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته وروسته به وکولی شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل دا چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو، داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو همدغه وخت ده چې دغه کډوالو ته ورکول شي، په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول شي، نه چې دولت په دوی باندې هغه په لوړو قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوس مهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دو کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل، کورونو ته نه وتل، د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخیستل، او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدله چې له پاکستان څخه له یو لک نه، زه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم، له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي. یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارۍ چې دي، دوی د کوم موټر چې دي، هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدله، چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو ګرانو کړ یا انتقال ولې، نو واقعا چې ډیر سخت ناورین دی او لازم ده ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي والدا اوس افغان ولسته ده اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بېوسو کډوالو لاسنیوی وکړي، ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ. نو اوس مهمه ده ضرور ده دوی لپاره دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیر، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه ده، وایي چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه ګاونډی هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم وکړ. دغه اوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټې رآباد وي، خپل مسؤلیت ادا کړي. راځي چې د دې غږ واورو، وروسته به بیا تبصره پی وکړو.
زه کامله یم له جنوبی پښتونخوا کوچ نه. د دې یو ماجور په اړه یا د افغانانو په اړه چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم بنا یو ته جوړه کړې ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کې سکولونه مرد بند کړی دي، هغه دا بنا یې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړی دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ولې رحم نه پر کوي؟ تاسو خو دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته اسانتیا برابر کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله پامان.
د دې اوریدونکو غږم واوري د وروسته به میرمن امرخیل تاسو هم تبصره په کوي. زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. میرمن اوګي عمل، دغه اوریدونکو تاسو غږ واوري د چې له خیبر پښتونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا د ته په غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي زیاتای بکی، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د زمينه برابر کړي چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته، دا وای چې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصې وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلک کډوالۍ ته زړه کې او سختې ورځې وګالي، اما وایي چې اولاد مې تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي؟ فکر کوي که دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکان، دغه خبره چې دی که اوکړه دا مسؤولې همدا حکومت دی، همدا چارواکي دي، همدې مکتبونه وتړل، همدې باعث شول چې بیاش. او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده، ځکه دوی باعث شول، دوی خو پوهېدل چې هغه سیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل. نن سبا کې کتلې چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي، د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاص شي، بلاخره دا خلک چې دومره ناری سوري کې دوی ته به قناعت ورکړي، دنیا به قناعت ورکړي. دغه حقوق بشر چې ناری وهي، د حقوق بشر ناری دا ملل متحد د څه دپاره ده؟ اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده، دا هېڅ هم کولای نه شي، دا یو سمبول ده. بلاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل، زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساس او یو بې حسه انسان هېڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی، څومره درد یې زور دی، څومره سخت دی، خو د دې دپاره بې تفاوت و. کله چې چا پوښتنه کو ولا هر څه تامین دی، دنیا ګل ګلزار دی، او دا مونږ د شریعت داسې غواړو هسې غواړو، مونږ به نن ورته شرایط برابر کړو، مونږ په کار کوو، دلته کار روان دی، پې روان دی، نه پوهېږم کوم دالیز کې روان دی، د کوم وزارت په هغه کې روان دی، ځای معلوم نه دی، نتیجه هم صفر. خلک ناهیلي کې خلک په هغه رقم لاړل، مسؤول یې همدوی دي، زه همدوی ملامت ګڼم. همدوی بلاخره خلک هغه سي که هلته په بیا چې دوباره راځي، هماغه د الفت صاحب شعر دی چې وایي د بنده دې آزاد کړم، په قفس کې دې بندي کړم، سیاده ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی. نو خبره په دې کې ده چې هلته اور باندې دلته اور شو، هلته لاړل، هلته اور باندې اور شو، بیا راځي، هغه انسان به څه رقم وي؟ هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلي وي. زه چې خبرې کوم نشم کولی.
په تاسف سره و بس الله پاک دې دغه افغانانو خصوصا چې نن سبا په زوره راایستل کېږي دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کړي او الله پاک دې خپل رحم پی وکړي. رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او ستاسو د زړه درد هم زه درکوم، ځکه هغه ویډیوګانې چې ما کتلې دي او د نارینه و زړونه هم یو څه سخت وي، نظر ښځو ته زموږ زړونه مثلا ورته چوي، اما که یو څوک خزینه احساس ولري، خزینه عواطف ولري، د هغوی رښتیا هم چې زړونه ډکېږي. بس په دې هیله چې دغه ستونزې سره هوارې شي، بالاخره خپل وطن کې د عزت ژوند پیل کړي. میرمن ستانکزی، تاسو مخکې ویلې چې بالاخره پردای کټ تر مهرباني ستاسو خبرې اورو. اوګی امین
ماشوم چې پنځم صنف کې مطلب ویلی او بلاخره ترانسفر کړي، پلار فکر وکړو چې د دې دریض به بدل شي، یو طرف هم به په دې په زړه کې هغه شي او د دې دغه سیاست به هغه شي، مونږ به پرېږدي. خیر دی، اوس خو ظلم زور کوي. آخري ورځ کې چې دې کډه بارو او خپل ریکشا او هر څه خرڅ کړو، ښځه چې افغانستان نه ولیدلې، هملته افغان او هملته پیدا شوې وه او دلته هیڅ څم نه درلوده. بلاخره هغه ماشوم وایي، پلاره وایي ملګری مې څنګه کېږي، وایي زه مکتب به څنګه کوم، ما مکتب په درس پاتې کېږي دلته، او ته ما چېرته وړې؟ نو څومره سخته ده، باور که ما وژړلې ټول رګ رګ وجود مې دي ښه پلار زار هغه چې دا څومره سخته حالتونه په خلکو باندې تېرېږي. او دلته زه وګوره، د خو یو خواته څه حال دی، دا خلک څومره ظلم کوي، هغوی خو که بېګانه دي، که ظلم کوي خو کوي، دوی ولې شرایط نه برابروي؟ زه مطمئن یم دلته خلک د لږې نه مري، دلته 30 میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې او د شپې ډوډۍ نه لري، کار نه لري، روزګار نه لري، دوی په سخته کې دي. هغه 1 میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي، دا به څه حالت وي؟ دا د ځمکې پر مخ به دلته یو قیامت وي. ته باور وکړه چې دا سخته ده، دا چې هر لحظه په هر نفس کې مونږ مرو، دا تر هغه چې یو بم ولویږي ټول منځ لاړ شو، دا به بهتره وي.
کور ودان مننه میرمن اوګی امل. میرمن ملالی ستانکزی، تاسو مخکې اشاره وکړه چې پردای کډ تر نیمو شپو دغه کډوال باید ستانه شي، ځکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمینه مساعده وه، وطن کې وضعیت هم ښه و، یو څه اقتصادي پلوه، مالي پلوه او بودیجې هم ډېرې وې، ځکه بهرنیو موسسو ډېره مرسته کوله هغه مهال. اوس یو څه مرستې کمې شوې د طالبانو د حکومت له راتګ سره، اما انتقاد دا دی چې دغه د یوې میاشتې مهلت یا د 28 ورځو مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه و، دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه و. اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي، هغه ویډیوګانې تاسو ګورئ چې دوی ځي، اول د هغه د نیولو طریقه چې کومه یوه ده، هغه کې زور زیاتای کېږي، بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړي هغه کې چې ساتل کېږي. دوی خو که څه هم وایي چې هلته اسانتیاوې شته، ورته ما اسانتیاوې به مثلا لاسو 40 نفره ته وي، اما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظرو کسانو خبره ده. فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت دغه برخه کې یو څه زیاتای کړی دی، ځکه که 1.5 میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کېږي، حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل څو میاشتې وي باید، اما دوی فقط یو میاشت مهلت ورکړه، یو میاشت نه، 28 ورځې اثر له نن نه اثر د نومبر له 2 نه نیول هم پیل کړي دي، ستنول هم پیل کړي.
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم، وای خپلو کې مې چې وژنې پردونه سګیله ده. وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی، افغانانو ته دا زمینه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شي. د دوی د پاره ګوري، د جمهوریت وخت هم چې وو یا د کرزي صاحب وخت وو، د 40 کال مخکې دوی په عیش و نشاط کې تیره کړله. اوس موږ نشو کولای چې یوازې طالبان ملامت کړو. کله دوی یو دولتي اسکولونه جوړ کړ، کله په کلي کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ، خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نه ستړي شوي، په دا طالبانو شکر باسي. غل وو نه وو، خلک په لاره کې په یو موبایل باندې ویشتل کېده، نه ویشتل کېده خو ویشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو. یوازې په مکتبو باندې مونږ فوکس کوو، خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه و. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو د پاره اوس ډېر شوي یادونه څه کوو چې را ژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وایي. اوس طالبان باید او که دی پاکستان حکومت سره کینه زکه چې دوی هم نیمای پاکستانی دی زه پیژنم د پاکستان دولت کې چې دوی کار کوي دوی شناخت کارت د پاکستانی لري حتی تذکرې د پاکستانی لري نمونه یې درته نه اخلم د ماغج غږ دی واوري او ما په رسمیت سره دوی پیژني دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی خبرې وکړي وخت واخلي نن سبا جمعه ده واوري راځي خلک دی ولګینه ولګینه مړ شي وی دی پرون دوه دانی ماشومان هم په هغه کې مړ شي وی په تور خام کې بیچارهګان دی اخنې دی وزنه نه پیګم لاس رجال ته پات شي نو دی لار هم ډیر بیره بار دی هوا هم ډیره سړه ده او په یو دی امرخیل صاحب خبره امرخیل صاحب خبره چې په یو کې دی په یو خیمه باندې گزاره هم نکېږي هوا سړه ده لرګي په کار دی زغال په کار دی برق په کار ده دی کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی ته دوی خو آماده کولی نشي څنګه آماده کولی شي دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو د یو کالو د درې کالو حق لري چې وخت واخلي د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ څه خلک باسي دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته دا خلک وځي دلته خو دوی خپل کاروبارونه دي باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي زمینه دې ځای ورته د امرخی صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای زمینه دې کور زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي ما د اماس صاحب سره خبرې وکړلې ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي زه خو د ما خوب خو تښتېدلی د دویبانې چې ګورم او تاسو قرار لاسته ځینې ناستاسي راشي دلته خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه راشي ورته ووایه چې پلاره دا کار مه کوه ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې موږ وینو چې اوس مې بچي په لاره کې مري او د مکتبونه د سکولونه د لاس نه نیول کیږي او باسي او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري بې ادبي ما بچی پیدا شو دا د جهاد نتیجه وه دوی ولې داسې جهاد یې وکړه
مننه میرمن استانیزی راځئ لږ زره په اوسنیو امکاناتو حلارو باندې خبرې وکړو کور مو ودان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصولانو او خزینه زکونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري دا پیغام هم سره اورو بیا به بحث دوام ورکو سره راټولو به خپل خبرې
سلامونه دا زده راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته په دې هیله چې ټول به روزو روسي کولا شرزاد یم کابل ولایت نه د دې باره کې خبره وکم دا چې اوس انجونې د تعلیم کچه یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بند دی هماغه شپږم سیم پورې چې د مکتبونه خلاص دي نو ټول بند دي نو مو چې پاکستان نه کوم ماجی راځي او هغلته چې کوم نجونې د زده کړو دپاره تللې وي هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللې وي زه فقط د یو محصلې د ژوند کیسه درسره شریکه کړم داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه د طب محصله وه نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله دې چې ویزه واخیستله بیا وروسته دې یو اتمن پښتنو ټولنې کې خدا نشته ده چې ځان ته د وجې نه لاړ شي نو دې د ورور ویزه او دې ویزه ډېره په مشکل سره واخیستله هغه چې یعنی دومره سخته باندې ځنه وزې واخیستلې بیا لاړه هلته داسې یو امید لرلو چې یعنې زه به هلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم خپلې زده کړې به وکړم نو همداسې مایوسه به بېرته راستنېږي ځکه چې هغلته ټول افغان کډوال ته نو تبن چې هغې سره خپله کورنۍ وه نو هغې ته چې اجازه نشته ده نو دا به موږ داسې یو ناامیده بېرته بې سرنوشته به خپل هېواد ته راځي او کاش چې دلته د زده کړو زمینه برابره وي او دوی خپلو زده کړو ته پرېښودل شوې ولې به نورو هېوادونو ته اړ کېدلی چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات او انت په خپل هیواد کې مونږ د زده کړې لپاره پنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ اړ کېږو چې نور هیوادونو ته لاړ شو ولې هغلته مونږ څوک نه پرېږدي نو دا زمونږ د حکومت نه پوښتنه ده چې زمونږ نجونې د نور در په در نه ګرځوي د زده کړو اجازه دې ورکړي او ډېرې کورنۍ دې هم د زده کړو دپاره تللې پاکستان ته زه په دې شاهده یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپلې همصنفیانې وې د مکتب د دورې بیا پوهنتونونه چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي دوی پزره کې دا امید لرلو هم زه هر خواته کوشش کوي خو دوی یعنی دیو زده کړو پسې دوی دومره زوري دي اخر به تر کومه پورې دا ژوند هم داسې روان دي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي.
ښه، دا ازادي راډیو اوریدونکي و چې له کابله پیغام پریښی و. نور بس دی، خپرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوې. راځئ لږ زره بحث سره خپل راټول کو. میرمن ډیوی امرخیل، هر درد هر رنز سړی ته یو درس ورکوي. کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي، هله مغې سختۍ نه یو درس اخلي. اوس هم په افغانستان باندې تقریبا بشري ناورین وو او بل ناورین پسې راځي. هغه دا دی چې ولس لکه کسان په زور راستنول کېږي افغانستان ته، په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري، حتی د سرپنا لپاره خیمې هم ممکن ورته ونه رسیږي. ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولس لکه کسان مثلا پنځه لکه کورنۍ جوړي، نو پنځه لکه خیمې هغه هم په داسې خیمې چې مثلا د ژمي د تودوالي امکانات لري، د هیڅ امکان نه لري. ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته، ګاز نشته، او د خیمې دننه په لرګیو باندې هم ځان نه تودېږي ځکه د امکانات پکې نه وي. طالبانو ته څه درس ورکوي دغه وضعیت، او طالبان باید څه وکړي؟ د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري، دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي؟ او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بالاخره داسې چارې به ترسره کوي چې افغانان زړه کې چې همدې افغانستان ته ستونزې هم دي ستانه شي، او یوه هیله به ورکول کېږي چې بالاخره که اوس نه کال ته بل کال ته به ژوند نارمل کېږي، زده کړې ته به دوام ورکوي، خځې به خپل کار ته دوام ورکوي، او هر څوک په آزاده توګه وکولی شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت واوسي.
ګوري، مخکې له دېنه چې زه راشم په دې باندې خبره وکړم، یو خبره یادونه کوم. د هر چا خپل نظر دی، خو زه داسې فکر کوم، زه په دې نظر باندې او په دې اند باندې یم چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه ښوده، نو ممکن زه داسې فکر کوم، کېدای شي زما دا فکر غلط اوسېږي، خو زما په زړه کې همدا خبره تاویږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره دغه لړۍ پیل شوې اوسېږي. او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوالو لپاره ورکه، په دې کې خو د پاکستان دا ګډه وه چې دلته افغان کډوالو ډېر سرمایه ګزاریانې کړې وې، ډېر کارونه یې وه، یعنی تجارتونه یې کول، کورونه یې اخیستي وه. دوی په دې باندې پوهېدله چې د افغان کډوال خو په یو میاشت کې نشي کولی دا ټول هر څه ختم کړي، نو دا مرمدار خبره ده چې دا به موږ ته پاتې کېږي دا خبره. او بله خبره ده چې که په دې کې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یوه نه وه، ځکه چې په دې کې طالب چارواکو به دا ګټه وه چې له افغانستان نه ډېر خلک راووتل، ډېر خلک کډوال شول، نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام له افغانستان څخه وختي اوسېږي، او کېدای شي چې نړیوالې مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوي اوسېږي افغانستان ته. نو ممکن چې دا به له دوی سره د دوی یو ځایي مشوره وه چې دغه لړۍ پیل شوله. خدا چې اوس بشری ناورین رامنځته شوی ده، اوس چې دا حالت رامنځته شوی ده، نو که دوی همدا غواړیم چې بیرته دا کډوال راسي چې د بهرنیانو پام را واوړي، یا بیرته هغه مرستې افغانستان ته لکه پخوا په څیر باندې راولېږدول سي، نو په لومړیو کې اوس دوی په دې باندې مسؤول دي. دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی سل سلنه خپل نستوري را بډ وهي، او له افغان ملي تجارانو سره همداراز، خیریه بنسټونو سره همداراز، هغه ادارې، هغه مستاد چې په افغانستان کې فعالیت کوي، له هغوی سره جدي د حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي. ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي، او د دوی په لاس کې، د دوی په کنټرول کې اوس هر څه دي. دوی هر څه کولای شي چې وي کې څه وي غواړي، نو که وي غواړي حتماً کولای شي. او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان کې راپېښ شوی ده، علت همدغه مشران دي، علت همدغه کسان دي چې د نجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې، د میرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړلې. که چېرې دا نه وي بندې شوې، نو زه په دې مطمئنه یم، اول زه خپله پاکستان ته نه کډواله کېږم، دلما زه مجبور وم زما خويند په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوې زما خور په هنتون کې محصل او هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې په وطن کې پالیت وکم یا د کار وکم نو زه مجبور شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید مېرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه وو لپاره هغه ته ورکول کیږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس هم چې دوی ویلي دي چې دوی به د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمینه برابروي ولې د نجونو یا مېرمنې هغه ته انسان نه ده نو دوی باید نجونو ته هم فکر وکړي او دوی په مخ د کار کولو او د ښوونځیو دروازې پرانیزي
کور ودان مېرمن امرخیل سلامت اوسه اوګي امیل ستاسو وروستي خبرې هم اورو څه کول په کار دي مخکې مېرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغار تلویگی وست خود اغا افغان کدوال دی افغانستان تا دی افغانستان حکومت تا برلغاری دی طالبان باید سو کی پلندو کی
زی چی بینو ما دبان پوه چی ایت شم نشتا او دی زرم پچانست بزی دا حالت دی راوست دیو او چی بیر کم راغری دی فکر نکوم چی دوم را چنه لری پلاس کی دی کولو لری وست دل تا تو دولگی نمری دی پاره چه تکیبار نیولی یا حکومت خو خدمات که دا خونه که چی مالیه که دا پا طول باندی ولسونو غک پورتا شو چیغی وحی چیزه خو دوم را آید نلرم دو تا با و آغای ما تب مالیه پا ما پا هر برخه که لاز یاتایی و مالیه وزه که خبر په دې کې دا چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس دا خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته د خلکو لپاره ځکه دا د حکومت د نه د خلکو لپاره د دې حالت د مهارول لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وایئ چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راودانګي کور ودان ملالی سانګزی ستاسو وروستۍ خبرې هم اورو بله مېرمن سانګزی زموږ غاګوري
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکی چې د افغانان په دغه سره وخت کې ونه باسي یو میاد ورته وټاکی او چې دغه سره وخت تیر شي یعنی جمعی تیر شي دوی ته یو ځایونه ورته برابر کی چې د دوی دپاره د راتګ دپاره زمینه باید جوړه شي نو هغې دپاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه موږ غواړو چې موږ حقونه همیشه د پښو لاندې شوي خصوصا ښځینه منګه متضرر خزی دی کده د چا پلار شي چې وای هغه خزه ده کده چا میړه شي چې وای هغه خزه ده کده چا زوی مر شي وای دی یا به تعلیم شي وای دی هغه خزه ده کده چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزه ده هغه بیکار شي وای دی هغه هم خزه نو منګه دی نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکي او چې دغه ساړه وخت کې
او پاکستان خپل پریکړې راوګرځي یا حداقل تاسو وایئ چې یو څه نور مهلت هم ورکړي تر څو د غزمۍ تیر شي ډېره مننه کور مو ودان د خبرونې وخت پای ته رسیږي نور بحث پای ته رسو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې اونۍ نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال ډیوی امرخیل په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالی سانګزی نه ډیره مننه
ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوڑا سپلے میتری یوان دوڑا لکلی نرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں فری یوان دوارا سپنے میں فری یوان دوارا خاکی میمات خیشو و خمور زرمی سره سره شو پپل زغیمی از غیراؤکی لزرم ساوی گر غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سره